میدانه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ و دا جبره را دلون که ارزو که دوام عمومی اون خی افغانستان تا دکدوال ده جوپو خوزیدو شایدان اوسو چلی بعد مرغه افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جبره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اسرائیلو تیره شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړي دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویلي تر هغو به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خونسا شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. له هغې ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګه ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې د مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونې او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورټ نشته چې ژوندی دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علی خامنه ای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیلو ولې یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید ورده مخه دی په ایران؟
عام خلک نو خبر نو دا بیله مسئله ده، اما دا دا برید خبره خود دا شل کالو دا رفاده خواده وقت او دا برید دیر وقت نا اخبال اسرائیل و مختل چی او طرف افده بریدو که بشه دا پارا دا امریکا متحده ایالات دا دیر معنی گرزیده و امریکا متحده ایالات کوشش تر اخیر حد بریکاوه چی مسائل دا خطر و دا میز لالار دا حل و فصل کلیشی. اما ایران فقط وخت ځای کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته و هغه څه چې باید ترسره شوي وای ترسره نکړل، بلکې دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې یا مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې په امریکا متحده ایالات تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې کې په دې برخه کې. اما د نتانیاهو مسله داخلي مسایلو په اړه باندې او د مذاکرات نه د نهیلۍ په اساس باندې او ټوله منطقه هم د ایران د هغه څه نه چې په دې منطقه کې عباسي جګړې مخ په وړاندې ویلې ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب
هیڅوک ورسره کوم خواخوږي نه ښایي.
ډاکټر صاحب، د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې وویل چې د برید احتمال شته او خودی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماټیک لارې حل کړي، او دای هم ویلي چې غوره به دا غني چې ترڅو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل شي او اسرائیل لاس په کار نه شي چې خبره ورانه نه شي. نو ځکه ویل کېږي چې د ناڅاپي ډیرو ته د توقع نه خارجو.
تقریبا تحرکات و منطقه که بالکل واضح و حتی ایران هم پرده باندې پوهیده چې دغه نن سبا که دا مسئله ترسره کیږي، او که دو نوری نکته هم داوی چې یو د دوی هغه څه و چې رښتیا هم ترامپ یعنی امریکا متحده نه غوښته چې په دغه شکل باندې تمامه شي، ځکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د ایران په اتومي مسایلو کې مسئله باندې تمام شو، بیا حالت شو، دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یعنی ولې د نورو مریشو د منځه وړلو لپاره وروسته هم دی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی ونه کیسته. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې په سیمه کې لوبغاړو سره دي، په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ایز نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات به کېدی شي چې شوي وي، چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده، او دا کوم برید چې په دغه کل او حجم باندې وشو دا یو مرحله ای هم نه دی، دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی، څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی، لا تر اوسه پورې ورکېدلی.
مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي، منځنۍ ختیځ چیرته روان دی، په کوم لوري؟
اگر که زه عسکری امنیتی دغه شاهدن که نه یم، خو چې سره په دې اوسنۍ حالات څه ګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لاکل یو څو مې تیل خو په وخت باندې وسره خونسا کړل، یا یو کار خو یې راوغورځوله. دلته خو د دوی لخوا نه یو پټاک که هم نه دلوتی دي، نو دا څه معنی ورکوي چې دېنه پس ته به بیا دا پلاتۍ وایي چې هر څه د دوی فلج کړی کړل. کله ډېر طرفونه که زه وم نه وایم، ډېر طرفونه دا وایي چې د ایران پخواني مثلا په شعار او په خطبو ولاړ، اوسنۍ هم په شعار ولاړ، د دوی به نور چېرته دغه اوسېږي چې د دوی نه یا دفاع وکړي. هغه عراق چې دوی
سنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سکو مستون صدری اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي له 100 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي یا درېیم ځای کې دي. دغې ادارې دا هم ویلي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د جګړو، تاوتریخوالي او ځورونو له امله تر 132 میلیونو زیات خلک بې ځایه شوي چې د تېرې یوې لسیزې په پرتله 2 چنده زیاتوالی ښیي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه شوي د سرپناه د نشتوالي په ګډون له ګڼو نورو ستونزو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزې عزیزي په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په کتار کې درېیم ځای لري چې ډېر کورني بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه دغې ادارې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریه د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې.
د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا دسی چې د لاس ورځې مکی کی زګه جماعته یو میسي دغه وش خو دا غیر نگان زبې پزان ویری د موکې جماعت د دې نمبر منځګو نه رااله چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کیږي بس مګ به دې باندې ویری د ماته یو و میسي کړه چې مطلب تاسو مخکې نه مرته تو دغه بس ما به څه ونه ځکه چې اوس دی وسه کنه چې اوس ورسیږي نه بیا زه پزان ویری د ماته تاسو ورته بس روان دي زنم زمو زمو
یو شمیر افغانان بیا د کورنۍ توثیقوالي له امله هم بي ځای سوي دي.
د خیوی ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمې ازادي راډیو ته وویل د کډوالو علي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زور زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یو ان ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمېر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډېر سوی دی. دا شمېر د تیر 2014 کال کې 160 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9 سلنه زیاتوالی راغلی چې په ټکو شمېر یې له 3.5 میلیونو اوړي.
ستاسو له پیغامونو سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمای آقا هلمن لین لحلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسسات و چخان مقشتن داره چیز مج ولایت هلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاریس کلی تا پلا دو کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دو کالا لازیات هم کیجی چکاریس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی دبل یو زیگوغن او بلاندی نجی لکه ده چکاریس ده چی و به پر دو نیم سو متر نو نمشتواله را خطلی ده زموش پا ولسوالی که داسی رو دیامه دی او سین ده زموش رو بزی بلی خواته لگیجی اول باید زموش ولسوالی عباد سیوی پا ده او ببانی او ورپسی میگوشتنه داده چی مرستی نرازی زموش ده کلی خلق گیر ستلی دی او ده ماشان پر جوری واسه و قدرت نلری او به دو نلانی چی ده لس خرواره خوراکه کیجی را او د دراشه درې خروار څلور خروار سی نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منظر شوی و در اوس پرې کار نه دی شروع شوی نو چې څه رقم دی او شپهخانه مو منظر شوې وه وروسته پاته شوې ده نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شپهخانه چې را جوړه سي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات مقبول کی که درمونه وګلالی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر وګور او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن وي یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس مم دنن وزي درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو وګلالی زکون کو زمر تاسو د تیری ابرزي پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر تاسو تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا طرزي و پیژندل چې څوک څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغانو شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کوم کول لپاره مې د همدغه سي اتلي افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي هلمن دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوها او هوښیار میرمن و. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کېږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته یې له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لویه جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي، تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې عزه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو را تیر شي او ستا ښار ته را ورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوا یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې اورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوی ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه را تېر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسي او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه را تېر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1204 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغې مېرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه بندني مفکرې، د بندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړی چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خپره شوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې په فنا شوی دی او ټوله له منځه څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره شوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1204 هجري کال یعنې د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1204 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1208 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1204 او 1208 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپله په 1208 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1204 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1215 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1208 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داسې وبولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1215 کال کې پیدا شوی دی او په شپږاتیا یم کال کې او پات سوري نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن شپېته کاله یا هم اویا کاله ژوند کړی وي او ورسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوې ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي او همچنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و. همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه زده کړي اوسیږي او په یو څه پوسی ویست. د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتن می درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ور تاسو با افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پرمل ماتر لاسو کو خو را ګللی زکون کو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیلې دې نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست سی تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکي میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و، چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکي د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوي وو، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده؟ زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول. زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې یې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بیبی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې، د دې ترڅنګ همچنان زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بیبی وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوری او ټولنیز رول زینب بیبی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوری او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه و. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینهوو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته یې ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنیو ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې. د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپلو ملګرو او کورنیو غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالت خاور تاس پرل سوی ده د زینب بی د ژوند په حق ډیر زیات جزئیات معلوم ندی، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محور سیرو څخه شمیرل کیږي او یو محور سیرې په توګه سره ثبت پاته شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بی بی اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پیژندل چې زینب بی بی څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره لولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 څلور سوه شل 2 اویا